دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د پاکستان رسنیو راپور ورکړی چې د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پنځشنبه پورز د افغانستان د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره په کابل کې ولیدل او د افغانستان ولس لپاره د پاکستان د بشری مرستو د ژمنې پیغام ورکړی دی. د اگست 15 نیټې ورسته کله چې طالبانو کابل ونیو دا لومړی ځل دی چې هغه قریشی کابل ته سفر کوي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت وایي چې د ملا حسن اخوند سره په ملاقات کې د دوړخیزو ګټو په مسلو خبرې شوې دي. دغه وزارت وایي چې په دغه ملاقات کې د افغانانو او په خاصه تجارانو ته د ویزو اسانتیا برابرولو او دغه راز په سره د تګ راتک لپاره د نوي مرکزونو په جوړولو خبرې شوې دي. شاغلی قریشی ویلي چې د افغانستان د ګاونډیانو سره په همکارۍ پاکستان دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره رغونکی رول ادا کړي. هغه زیاته کړه کومې خبرې چې نن وسوې په هغه موضوعاتو د نورو خبرو لپاره به افغان هیات په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. شاغلی قریشی داسې مال کابل ته سفر کړی چې پاکستان دا مهال د سپین بولدک چمن او تورخم لري د افغانانو د پلی تګ راتک او سوداګرۍ په مخ باندې کړی دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د اقتصادي سکوت د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوي طرح جوړ کړي. په نوي طرح کې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام جوړ کړي د افغانستان د حکومت سره چې اوس د طالبانو په لاس کې دی د مالی مرستو پر ځای په مستقیمه توګه د همرستي د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړو پروګرامونو لاري د بیوزدو افغانانو سره به وسی. د ملګرو ملتونو د پراختیا د پروګرام یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د نوي طرح پاکله په ژنیو کې خبرانو ته وویل موږ نه یوازې دا چې یو هیواد او ملت د سیاسي ګډوډۍ پر مخ کې ګیر وینو بلکې موږ اقتصادي سکوت هم وینو. د ملګرو ملتونو د نوي طرح لمخې مالی مرستې به په درو لارو لګول کیږي. لومړی به دولتي کاري پروګرامونو ته نقدي پیسې ورکول کیږي. دوهم دا چې وړو کاروبار لرونکو او هغوی چې تازه غواړي کاروبار پیل کړي وړې مالی مرستې ورکول کیږي. او دریم به د پاخه عمر او هغوی چې د خطر سره مخ دي په موقتی توګه ورته معاش ورکول کیږي. د اگست د میاشتې د نیمایي را په دې خوا چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي دولتي مامورینو ته معاش نه دی ورکړل شوی او په بانکونو کې هم نقدي پیسې مخ په خلاصېدو دي. کوم پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرامې غواړي په دې نوي طرح کې راونغاړي د لومړنیو 12 میاشتو لپاره پرې شاوخوا 618 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او شاوخوا 4.15 میلیون کسانو ته رسیږي. د امریکایي ځواکونو مرکزی کمانډانی سنت کام په سوریه کې د متحد ویالاتو د ځواکونو په مرکز د التنف پاډې د برید رپورټونه تایید کړي او په دې برید کې د ایران تر ملاتړ لاندې ملیشیا کواو د احتمالي لاس ترلودلو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحد ویالاتو د ځواکونو مرکزی کمانډانی ویل دی په دې مرکز د بی پیلوټ الوتکې برید شوی دی. امریکایي چارواکي وایي په دې برید کې هیڅ یو امریکایي تبعه زیان نه دی رسیدلی خو د توانونو د پیښو ارزونه روانه ده. د سنت کام یو رسمي مقام پرون د پنځمې پرځول چې لومړی څېړنې شي چې د ایران تر ملاتړ لاندې نیمه پوځیانو د سوریه په التنف اډې برید کړی دی. د التنف اډه په 2014 کال کې د اسلامي دولت د ډلې یادایښت د مقابله لپاره چې هغه وخت د سوریه ختیځه برخه نیولې و جوړ شوی و. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې شاوخوا 900 سرتیری لري چې په عمومي توګه په التنف اډې کې دي او د دې هیواد په ختیځ کې د تیلو معدن ته نږدې میشتي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پرز لاغه غواش وکړ چې د امریکا، جرمني او اتو نورو غربي هیوادونو سفیران به له ترکیه څخه وباسي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دغه غواش لاغه ورسته وکړو چې دغه ډیپلوماټانو په یو ګډ اعلامیه کې د یو زندانی سیبي ترکی مدني فعال ناتړ کړی دي. په ایران کې زیږیدلې 48 کلن بشرپال او مدني فعال عثمان کولا د 2012 کال راځي پرته لدی چې په کم جرم محکوم سي باندې دي. د لسو غربي هیوادونو سفیرانو د دوشنبه پرز په یو غیر عادي اقدام کې ویلامه خبره کړه. د امریکا متحده ایالاتو، جرمني، کاناډا، ډنمارک، فنلند، فرانسې، هالند، نیوزیلند، ناروې او د سویډن سفیرانو په خپل اعلامیه کې د کاولا د دوسیه د عادلانه او ژر پریکړې غوښتنه کړې ده. په شاغلي کاولا تور دی چې په 2013 کال کې د حکومت ضد اعتراضونو او د 2014 کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. د هیټي هغه جرمي ډلې چې د شمالي امریکا د مبلغینو ډلې تیرونه تښتولي په یو ویډیو کې چې اژانس فرانس پرس لیدلی اختار ورکړی چې دغه کسان به وژني. دغه ویډیو د چهارشنبه پر ورځ جوړ شوی او ویلسن جوزف پکښ ښکاری چې شاوخوا وسلوال سړی ولاړ دي او د پنځمه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. جوزف په دغه ویډیو کې وای لکه څنګه چې ماته هغه څه نه راکول کیږي چې زه غواړم زه به دغه امریکایان ووژنم. امنیتي منابعو اژانس فرانس پرس ته ویلي چې دغه سړی تښتون کی د یرغمل سو کسانو د خوشی کولو په بدل کې 10 میلیون امریکایي ډالر غواړي. د تیرې شنبه په ورځ 10 امریکایي او کناډایي مبلغین او د هغوی ماشومان د هیټي د ختیځ په سیمه کې هغه مال وتښتول سول چې د یتیمانو د یو مرکز لیدو ته ورغلي وو. او د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواک د پنځمه په ورځ ویلي چې د جګړې صورت سره چټکه یو نوی وسله په کامیابی سره ازمایلي. دغه نوی هایپرسونیک یا د جګړې صورت څخه چټکه توغندي څو ورځې لمخې چین او روسیه هم ازمایلي وه. د امریکا سمندري ځواک په بیان کې ویلي د غزموینه د ورجینیا ایالت د ناسا د ولف په مرکز کې د چهارشنبه په ورځ وازمایل شو. هایپرسونیک توغندي د بلستیکي توغندیو په ډول دي خو د جګړې صورت څخه 15 چنده په چټکی پرواز کولی سي. دا خبرونه شته چې امریکا جګ د واشنگټن د سټوډیوز خبر ورکړل.
خبرونه مو د امریکا جګ آشنا رادیو څخه ورکړل. درنوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. لومړی په مکړی د رپورت په داسې حال کې چې د مسکو د کانفرنس په پای کې د روسي چارواکو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې، د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د کانفرنس له جوړېدو رضایت څرګند کړی دی. د چارو کارپوهان د دې کانفرنس په اړه جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروب د چهارشنبه په ورځ مسکو کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په اړه جوړ شوي کانفرنس ته په وینا کې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غږ وکړ. د افغانستان په اړه د مسکو په کانفرنس کې چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی هم پکې ګډون کړی و. د پاکستان، چین، ایران، هند او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وه. سرګی لاروب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتلي دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې تبرستو غوښتنه وکړه او په دې اړه د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو وړاندیز هم وکړ. طالبانو اسلامي امارت په پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امین خان متکی هم شامل و. مولوی متکی په مسکو کې یو خبری کانفرنس ویل چې د کانفرنس د غړو ترمنځ په ډیرو مسلو د نظر یووالی موجود و.
تقریبا په هغه مواردو باندې چې مخکې خبره وسوه په دې ټولو اتفاق وس د افغانستان کنګل سن شتمنۍ باید آزاد شي. په دې ټولو اتفاق وس افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. په دې ټولو اتفاق وس په افغانستان کې له موجوده حکومت سره تعامل وسی او په افغانستان کې د ثبات او د آرامۍ لپاره نور کار وسی. دا هغه اتفاقی ټکی و. البته دا سه نظریات په خود و چې د هي حکومت ولید لپاره هرچا نظریات پیښول چې په افغانستان کې حکومت نور هم خایسته سي او نور هم خسي. دا سه د اختلاف وړ خاص ټکی نه دی تر وکسي.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د مسکو د کانفرنس سربیره د افغانستان، پاکستان او چین او د روسیې استازو هم د کانفرنس په سوندو کې غونډه کړې ده. همداشان بلخی ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرسیال په مشرۍ دغه پلاوی د هندوستان د پلاوی سره هم کتلي دي. د افغانستان د چارو کارپوهان د مسکو د کانفرنس د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو یو کارپو کاظم محمد اسد حکر وایي چې دا مهم کانفرنس و چې پکې افغانستان ته د بشري مرستو د برابرول لپاره د نړیوال کانفرنس د جوړېدو وړاندیز هم وشو. خو ښاغلی حکر وایي چې د کانفرنس ګډونوالو د طالبانو د اسلامي امارت څخه هم بشري حقوقو ته د پاملرنې په برخه کې یو لړ غوښتنې مطرح کړې.
په دې ناسته کې د طالبانو نه هم غوښتنه شو چې غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نو حکومت باید پر هغه بنسټ وي او د بشر حقوقو ته په ځانګړې توګه د خود حقوقو ته د دوی کار او زده کړو ته په ځانګړې توجه وشي. په دې کانفرنس کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضعیت مشو انساني بحران د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره ژمنې او تعهدات سرګند شو. طالبان هم نړۍ ته اطمینان ورکړ چې د دوی د سرحداتو نه به نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه متوجه کیږي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی د مسکو کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو غونډو او کانفرنسونو یو لړۍ ګڼي او وایي چې دغه کانفرنس کومه سرګنده پایله نه لرله.
د طالبانو رسمیت پیژندل تصمیم نه دی نیول شوی. یوازې دا خبره شوی چې دنیا باید د ملل متحد د طریق له افغانستان سره مرسته وکړي. یعنی زما باور دا دغه نشست هم یو مسلمان نشست بو تصمیم ندی نیولی چا پر رسمیت ندی پیجندلی کوم قرارداد کوم پروتوکول پر رسمن امضا ندی سوی فقط یو دید وازدید بو او پخانه نسیتونه نسیتونه پتی معنی چی تاسو د افغانستان سره کومک وکی د ملل متحد طرف نه نور نتیجه نده
خو طالبان و اسلامی امر چارواکو دا کانفرانس یو ګټور کانفرانس بلل او ویلی دی چی د کانفرانس ګډونوالو سره پیښ شوه مسلو خپل نظریات تبادله کړي او هغه ته د افغانستان له خاورې نور هوا دوته د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی دی
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ
قدر من اوریدونکو د سیشن بیا په ورځ د واشنگتن د وډرو ویلسن په تیرنیز مرکز کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت د سیاست د ننګونو په حق له یو شمیر په خوانیو امریکایي ډیپلوماټانو خبري وکړې د دغو خبرو لندس په دې رپورت کې واوري
د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره د امریکا یو شمیر په خوانیو ډیپلوماټانو د جمهور رئیس بایدن له ادارې او نړیوالو متحدینو څخه یو غوښتل چې د افغانستان د راتلونکي په حق له طالبانو سره جدي خبرې شروع کړي هغوی همدارنګه په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا اسلامي هیوادونو په رول هم بحث وکړ
مونږ باید قطر او نور اسلامي هیوادونه تشویق کړو چې له طالبانو سره د کارونو په سرته رسولو کې مرسته وکړي طالبان باید حرکت وکړي او لومړیتوبونه وټاکي باید دوی ته وویل شي چې په دې ډول خپل اوسنی قدرت نشي ساتلی
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګهام وایي چې افغانستان په یو ناکام دولت باندې د بدلیدو په درشل کې دی هغه وایي طالبانو افغانان یرغمل کړي او دا نړۍ ته یوه لویه ننګونه ده
د بیلابیلو عواملو له کبله افغانستان په یو ناکام دولت باندې د بدلیدو په درشل کې دی چې پخوا داسې نه و په تیرو کلونو کې به چې کله ما د افغانستان په هکله خبرې کولې ما تل ویل چې افغانستان یو ماتې خوړلی دولت نه دی بلکې د مبارزې په حالت کې یو دولت دی خو اوس دغه هیواد د سیمې لپاره له ټولو سیاسي او بشردوستانه عواقبو سره یې د یو ماتې خوړلي دولت حالت ته ورداخلېدو په حال کې دی
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیران رونالد نیومن جیمز کنینګهام او د جنوبی آسیا لپاره د امریکا پخوانی استازی انی فورزایمر او رابین رافایل ټول د افغانستان په اړه د امریکا د اقدام غوښتونکي دي او له سپینې ماڼۍ غواړي چې خپل داخلي سیاست ختم کړي او د افغانستان په هکله تصمیم نیونه شروع کړي اغلی فورزایمر وویل چې د جو بایډن حکومت باید د ټولو سیاسي ټکو د رعایت په هکله ډاډ ترلاسه کړي هغې زیاته کړه متحده ایالات نه یوازې باید په افغانستان کې کار وکړي بلکې باید په افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له تعلیم سره د مرستې په خاطر کوچنۍ غونډې هم جوړې کړي جیمز کنینګهام هم د همدې مسلې په اهمیت باندې ټینګار کوي
The woman in the street and the home to the thousands tens of
هغه زرګونو خزو ته چې په افغانستان کې وس په کور ناشتې دي چې تعلیم یې کړی او د پولیسو په لیکو محکمو حکومتي ادارو پانتونونو او خونځو کې په کار بوختي وي مونږ په وار وار ډاډ ورکړی و چې له دوی سره یو او ملاتړ ورڅخه کوو خوشاتګ مو وکړ او ملاتړ مو ورڅخه ونه کړ باید دوی په یوې خاصې کټګورۍ کې ځای کړو او پاملرنه ورته وکړو په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن وایي معلومه نه ده چې طالبان به بدلون ومومي که نه خو نړۍ او د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې په وړاندې څه ډول چلند غوره کړي له طالبانو سره باید جدي خبرې شروع کړي او دغه کار د هغو هیوادونو مرستې ته ضرورت لري چې له متحده ایالاتو سره هم نظره دي
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري
د طالبانو ورپړو چارواکو له حکومتي کارکونکو څخه چې په خواني افغان حکومت کې دند تر سره کولې غوښتي دي چې بیرته کارته ستانسي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اقتصادي وضعیت په ګړندي ډول مخ په خرابېدو دی او خلک د فقر او لوږې سره مخامخ دي
د خلکو ضرورت ته د وطن خلک دي او داسې نشي کېدای چې ټول نظام بدل شو ټول خلک یې لرې شي دا د وطن خلک دي نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو په نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې فارغانو کې چې هغه د کار وړتیا لري، همو د ټول نقشه ریکه باندې کار اخیسته او کار روان کړی.
د حمد په ډیپارټمنټ کې د پخوانی حکومت کارمندان او د طالبانو نوی استازي کار کوي او له سوداګرو مالیه راټولوي چې خواړه او نور توکي هیواد ته واردوي. شل کاله وړاندې کله چې د طالبانو واکمنی پای ته ورسېده، افغانستان له یو غیر قانوني اقتصاد څخه د 2 میلیارد ډالر پیچلي سیستم ته واده وکړه چې د بسپنو او نړیوالې سوداګرۍ لخوا تمویل کیده. طالبان هڅه کوي د سیمه ییزو سوداګرو سره اړیکې پیاوړې کړي ترڅو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې طالب مشران د بهرنیو چارواکو سره ناسته کوي ترڅو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره قناعت ورکړي. د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل چې له دې سره سم د ډیرو بسپنه ورکوونکو هیوادونو مرستې په ناڅاپي ډول ودرېدي. د مرستې 15% ناخالص کورني محصول جوړو او 15% دولتي لګښتونه له همدې پیسو چمتو کیږي، په شمول د عامه سکتور معاشونه. په 2019 کال کې د حکومت ټول لګښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر وو. د وچکالۍ د دوام سره ملګري ملتونه وړاندویل کوي چې 15% خلک به وږي او د هیواد 90% خلک د فقر تر کرښې لاندې په خطر کې دي.
په خوا چې په افغانستان کې یو حربي جنگ و، اوس موږ اقتصادي جنگ سره خصوصا نړیوال او د دې پراس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانه 9.15 میلیارد ډالر کنګل کړی دی او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیز کړی دی.
متحده ایالاتو د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو سره سم میلیارډونه ډالر زیرمه کنګل کړي. د مرکزی بانک او د سوداګریز بانکونو مالیات یې کم کړي او د نړیوالو معاملو تر سره کولو وړتیاي محدود کړي.
کچېر نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته ونیخلي او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو ترڅنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه ونیخلي، موږ دغه ورسته بشاید وسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او نوورین سره بلاس پکروان دي.
د تیر حکومت له سقوط لا وړاندې دولتي چارواکو د خونځي خونکو او دولتي کارمندانو ته 2 یا 3 میاشتې معاش نو ورکړل شوی. ډېری یې د ژوند کولو لپاره اوس د کورتو کې پلوري. په ورته وخت کې د پیسو نړیوال صندوق په تازه راپور کې ویلي سکهال به د افغانستان اقتصاد تر 1.5 سلنه پورې کمزورې شي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. مرستندوی نړیوالې ادارې هڅه کوي چې د جګړې له امله په میلیونونو بیا کور سوي افغانان بیرته په ځای کړي. د امریکا ژغ خبريالي عائشه تنظیم په کابل کې د ځنو بې کورسو افغانانو سره خبرې کړې. شاهناز نفیزه رپورت وړاندې کوي.
د اوخکو ډکو سترګو سره د امیرمن د بې کور شوي تن د کډوونو کیسې کوي چې څنګه د بې وزلای سره مخ شو.
خانه ما چی وضعیت داره؟ یا با یا تا معلوم نمیشه دن دردم شوار حسابی دادم دست شگه مار گزید و 3 ماه طالبی از اینه پگدایی بناوایی کردن نمی کابل آورده گرد طالبی از اینه کردن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای پر روان کال کې د جګړو له امله د 1.5 میلیون نه زیات افغانان بې کوره شوي دي. په دغه کې ډیر کابل ته کډه شوي دي. اوس چې جګړه ودرېدلې نو د بشري مرستو نړیواله اداره هڅه کوي چې د بې کوره شوو خلکو بیرته کورونو ته لیږلو لپاره لار پیدا کړي. د طالبان یو چارواکي د بې کوره شوو سره د مرستو په اړه د پرمختګ خودلو لپاره د امریکا غږ ډله په خپل موټر کې بوتله.
د دې خلکو د لګولو لپاره امارات اسلامي افغانستان دا تصمیم نیولای چې کوم خلک د نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي او کابل کې اوسيږي دا ټول مکمل خپل ولایتونه تورسوي. نو موږ د مختلفو مؤسساتو انجو بنسټونو تجارانو څخه وختنه کړې فعلاً د پاره زموږ سره تقریبا درته ویلای سم د څلوېښتو شاوخوا په اندازه بنسټونه انجو مؤسسات موږ سره همکار دي چې د هغوی پراسته مرسته موږ کوو د خلک انتقال کړو.
ډېر بې کوره شوي افغانان وایي چې جګړو کې کورونه ویجاړ شوي نو دوی ست بیرته لاړ شي او زیاتوي سن لري چې په ژوند کولو کې ورسره مرسته وکړي. د طالبانو او نړیوالو ترمنځ سیاسي اختلافونه شته خو د زبل شو افغانانو سره بشري مرستې یو داسې کار دی چې دواړه پرې د همکارۍ لپاره هڅې کوي.
اتصال زموږ استاد پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا د بارنو شارو د یو پخوانی وزیر کولن پاول په مړینه په امریکا او بهر کې خلک بیلابیل نظرونه لري. هغه لومړی تورپوست امریکایي وو چې د بارنو چارو وزیر او د امریکا تر ټولو جګپوړی نظامی افسر ټاکل شوی وو. د امریکا ژغ خبریالی کارلا باب په دې راپور کې د ارواشاد پاول ژوند ته لنډه کتنه کړې. کولن پاول د تیرې دوشنبه په ورځ د 40 کالو په عمر کې مړ شو. سره له دې چې د امریکا دغه پخوانی جګپوړی ډیپلوماټ د کوویډ-19 دواړه ډوزونه کړی وو خو هغه ته د کوویډ-19 بیماری له کبله ستونزه پیدا شوې وه. خو کرونا د کولن پاول یوازینی ناروغي نه وه، هغه د سرطان په هغې ناروغۍ اخته و چې د انسان په وجود کې د معافیت د سیستم حجرې له منځه وړي. کولن پاول ته نږدې کسان وایي چې هغه د سیاستمدار تر څنګ یو ښه ملګری و. د امریکا ژغ خبریالی په دې راپور کې د امریکا د پوځ د یو متقاعد جګروال جوسکاور سره د دواړو په شاوخوا 6 کلنۍ ملګرتیا خبرې کړي. جوسکاور او کولن پاول په 1950 کال کې سره ملګري سول. هغوی دواړه د امریکا په پوځ کې واړه ضابطان وو او دنده یې په جرمني کې وه. د امریکا د پوځ دغه متقاعد ډګروال د خپل ملګري کولن پاول سره د لومړي ملاقات پاک لوای هغه له واده نه وکړی خو ما واده کړی وو. هغه پوهېده چې زما وړیا ډوډۍ له کومه راځي. موږ درو واړو په جرمني کې 2 کاله تیر کړل او ښه ملګري سو. په جرمني کې د خدمتي دورې پای ته د رسیدو نه وروسته سکاور د امریکا د شمالي کرونا په ایالت کې د براک په نظامي اډه کې ځای پر ځای سو. په خپل سکاور سپین پوستي امریکایي او د پنسلوینیا د ایالت اوسیدونکی دی. هغه وایي کولن پاول لومړی تور پوستي امریکایي دی چې د ورسره ملګرتیا وکړه. په خپل سکاور په امریکا کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ د جلاوالي په پالیسي ډیر نه پوهېده چې په امریکا کې د 1960 تر لسیزي ادامه درلوده. دی وایي یو کال په شمالي کرولانا کې تیر کړ او یو ورځ د کور دروازه وټکېده. هغه وایي چې ورو وتم یو تور پوستي د دروازې تر مخ ولاړ وو چې و مکته کولن پاول وو. هغه ډیر خفه او ستړی وو ځکه چې د خپلې نوې وادسي میرمن لپاره داسې ځای نسو پیدا کولی چې دواړه خوش وي. په هغه وخت کې د جیم کرو قوانین وو. ما او میرمنې مې یو بل ته وکتل او د سترګو په رپ کې مې ورته وویل چې دن راسي او زموږ په کور کې پاتې سي. پاول او میرمن الما د سکاور دغه د میرمن او درې وړو ماشومانو سره شپږ ونې په یو اپارټمنټ کې تیرې کړلې چې د خوب درې خونې درلودې. وروسته بیا کولن پاول ویتنام ته ولاړ او الما د خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. کولن پاول د امریکا د یو پخوانی پوځ جورج مارشل پر شان لومړی د دفاع او وروسته د بارنو چارو وزیر سو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا ژمنه کړې ده چې په مرکزی امریکا کې د دیموکراتیک حکومت والی او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. د دې لپاره چې دغه پرمختګ ته لومړیتوب ورکړل شوی وي، د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د شمالي مثلث د زیات شوي بوختیا د لایحې د 353 مادې له مخې و کسان د امریکا په هغه لیست کې شامل کړي دي چې د غیر دیموکراتیک او فاسدو کسان لپاره دی. په عمومي ډول دغه لیست دا رنګه کسان د ویزې او امریکا ته د داخلو له اجازې نه غیر مستحق کوي. د تازه وخت د اقداماتو په جواب کې دغه غوراوی شوه وو چې په ال سالوادور او ګواتیمالا کې دیموکراسي ته تاوان رسوي او د اداري فساد د تایقاتو په مخ کې خندونه چوي. په ال سالوادور کې رسلی دوین ناسی د اولس او اسکار البرتو لوپیز جیریز هکتو رناهو هاروتز گارشا هوزی انجل پیرز چاکون او لویس جاویر سوارز چې اوس د سترې محکمې د اساسي قانون د خونې قاضي ده د قانون جوړونې د اسمبلی لخوا دغې خونې ته په مستقلو مقررولو سره دیموکراتیک پراسس یا موسو ته تاوان رسوي. داسې ښکاري چې دغه پراسس به د سالوادور اساسي قانون نه سرغړونه وي. د می د میاشتې په لومړۍ نیټه د قانون جوړونې د نوي انتخاب شوي انسمبلی د کار د پیل کېدو نه وروسته پخوانی 15 قاضیان بېل قانوني علت نه ناڅاپه برطرفه شوي وو. د مقررلوونو نه وروسته نوو قاضیانو خپله مقرري د قانون جوړونې اسمبلی لخوا اعلان کړه چې قانوني ده. قاضیانو بیا د قانون جنجالي ترجمه تصویب کړه. د جمهور رئیس بیا انتخابولو ته اجازه ورکړه. سره له دې په اساسي قانون کې ممانعات څرګند شوی دی چې د جمهوري ریاست پرله پسې دورې منع شوي دي. په ګواتیمالا کې اوسنی لوی څارنوال ماریا کانسولو پوراس د دې لپاره چې د سیاسي متحدینو دفاع یې کړې وي او شخصي سیاسي برتري یې لاسته راوړې وي د اداري فساد د تحقیقاتو په مخ کې په دې سره خنډونه اچوي چې په جنایي تحقیقاتو کې مداخله کوي. د پوراس د خنډونو په نمونه کې د ګواتیمالا د عامه چارو په وزارت کې څارنوالانو ته امر کول شامل دي چې په هغو قضایاو باندې سترګې پټې کړي چې په سیاسي غور کولو باندې ولاړ وي او په فعاله توګه د اداري فساد هغو تحقیقاتو ته تاوان رسوي چې د عافیت په خلاف د خاص څارنوال لخوا کیږي. په دې کې په نامناسبه توګه د مخکښ څارنوال خوان فرانسیسکو ساندول برطرفه کول شامل دي. برسیره پر دې په ګواتیمالا کې د عامه چارو د وزارت وسنۍ عمومي منشي انجل پندا د اداري فساد ضد تحقیقاتو کې خنډونه اچوي. امریکا به په ډیموکراتیکو موسو او پراسس باندې د حملو د اداري فساد ضد کوښښونو په مخ کې د خنډونو اچولو او په مرکزی امریکا کې د اداري فساد د اقداماتو لپاره حساب کتاب ورکول پیوړی کې. امریکا به د مرکزی امریکا د مدني ټولنې د خصوصي سکتور او د حکومتونو سره په ګډه د سیمې د خلکو سوکالۍ او امنیت ته د پرمختګ ورکولو کوښښونو ته دوام ورکوي چې په دې کې اقتصادي وده او د سرحدونو نه په اخوا د جنایت سره مبارزه کول شامل دي. بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل موږ به د هغو حکومتي مامورانو سره انډیوالۍ ته دوام ورکوو داسې څرګنده کړي چې دوی د اداري فساد سره مبارزې ته ځانونه وقف کړي دي او دیموکراتیک حکومتولي قوي کوي چې په دې کې د غیر منظم مهاجرت د اصلي علتونو د غم خوړلو د عمومي پالیسۍ یوه برخه شامل ده. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.